ستړي مشه مشال ریډیو ته وګه په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې په دې غړي کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. د نن ورځې په دې اخیری خبری غړي کې به یو شمیر کورنۍ سیمې زونړيوال رپورټونه واوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې بوریوال کاکړي وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکي، په خیبر پښتونخوا کې د زلزلې د مړو شمیر 225 ته رسیدلی. د پاکستان حکومت وایي افغان طالبان په بشپړه توګه د دوی په واک کې نه دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په شام کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره و داعش ته ماتې ورکول ضروري ده. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افاتونو د انتظام اداره وایي په دې صوبه کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 225 ته رسیدلی دی. د دې ادارې چارواکو نن مشال رادیو ته وویل چې په دې صوبه کې د ژوبل کسانو شمیر تر 1400 دی، او هلته زلزلې 14000 کورونه وران کړي دي. بل پلو د پاکستان د قدرتي افاتونو ملکی اداره بیا وایي چې په ټول ملکی د زلزلې له کبله د مړو شمیر اوس 202 ته رسیدلی دی. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یو څه اثر ور باندې لري، د کوم لاري چې د په وینا لکولای سي چې افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا سرګندونی پرون د پاکستان لډان ټلویزیون سره د خبرو پر مهال کړی دی.
ګول نه یې صرف ټول بہت انفلوئنس ہے
موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو. هغه هم ځکه چې دا په دې ځینو کورنۍ د توسیږي او طبي سهولتونه ورته رسیږي. نو له دې لارې موږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته امن غواړي. نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره تر لیدنې وروسته پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان د کونړ ولایت شورا په دې ولایت کې د زلزلې له زیانمنو سره ځانګړي مرستې کمی بولي. د دې شورا مرستیال حاجی جمال الدین بدر نن مشال راډیو ته وویل چې جمهوری ریاست 6 میلیون افغانۍ د کونړ لپاره ځانګړي کړي دي، کومې چې د ده په وینا د تاوانونو پرتله کمې دي. په کونړ کې د دوشنبې ورځې د زلزلې له امله د نورو ولایتونو په پرتله زیات زیان رسیدلی. هلته لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي او په پراخ کچه مالي تاوانونه هم رسیدلی دي. بل پلو د بدخشان ولایتي شورا هم حکومت ګرم بولي چې له زیانمنو سره یې لازمي مرستې نه دي کړې. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو وزارت له جرمني او نور اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل چې اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي.
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله نه دي.
خو د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان او بالکان هغه زرګونه کډوال به بیرته خپل هیوادونو ته ستانه کړي چې د پناه درخواستونه رد شوي. د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې هیواد د تخار ولایت د درکد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ د چهارشنبې په ورځ د دولت د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغله. درکد په تخار ولایت کې لومړنۍ ولسوالۍ ده چې په تیرو 14 کلونو کې د دولت له واکه وتلې ده. په عین حال کې افغان امنیتي ځواکونو له نږدې 2 میاشتو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت کندوز کې د ارچي ولسوالۍ بیرته ونیوله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیڅم یو ځل بیا له دغه هیواد سره د ملګرو ملتونو د همکاریو ډاډ ورکړی دی. نیکولاس هیڅم نن په کابل کې د یوناما له خوا د ملګرو ملتونو د همکاریو د یو نندارتون پر مهال وویل چې ملګرو ملتونه له لسګونو کلونو راهیسې له افغانستان سره همکاري کوي او هڅه کوي چې د همکاري نور هم پراخه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په ویانا کې نن پیلیدونکو خبري اترې د دې لپاره یو هیله ده چې شام د اور لمبو وایستل شي. جان کیری د ترګندونې د چهارشنبې په ورځ نه وخت په واشنگټن کې وکړي.
The challenge that we face in Syria today is.
دی وای پشام کې چې موږ لکوم ننګونو سره مخامخ یو هغه تر دې کم نه دی لکه یو څوک چې له دوزغه د وتلو لار لټوي په شام کې د جګړې پای ته رسولو لپاره ودایشت ماتي ورکول ضروری ده همدا د امریکا هدف دی د جانکری الفاظ جانکری با نن او سبا په ویانا کې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د شام د شخړې په اړه خبرې اترې کوي د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی ویلی چې هیواد یې د اټمي وسلو ترلاسه کولو لپاره په 1980 لسیزه کې پریکړه کړې وه اکبر هاشمی رفسنجانی د سرګندونې په روانه اونۍ کې د اټمي وسلو په اړه د ایران یو مجلې ته په مرکه کې کړې دی رفسنجانی وایي دوی چې کله اټمي پروګرام پیل کړی و هغه وخت دوی له عراق سره په جګړه بوخت و او د دښمن لخوا د اټمي برید د دفاع لپاره یې د دې وسلې ترلاسه کولو هڅه کړې وه کوم چې د ده په وینا سرتونه رسیده ایران دا وخت لنړی سره کړی تړون عملی کوي د دې تړون لمخې با ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به پر دې هیواد په لګیدلو بندیزونو کې نرمی کیږي او د بیپولی خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د تیر کال له جون میاشتې راهیسې چې د عراق موسل شارې نیولې لږ تر لږه دیارلس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژلې دي دا خبره په هغه تازه رپورټ کې سوې ده چې په عراق کې د خبریالانو د یو ټولنې په همکارۍ ترتیب سوې ده د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بی له سراج زهیر اورئ
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ او 10 پیسې غسل کیږي او په 105 روپۍ 60 پیسې غسل کیږي یو پوند په 105 روپۍ 15 پیسې او په 105 روپۍ 15 پیسې یو یورو په 105 روپۍ 50 پیسې او په 104 روپۍ سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ 90 پیسې د عربی امارات درهم په 28 روپۍ 55 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې افغانی په یو روپۍ 105 پیسې او په یو روپۍ 105 پیسې او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي اوس ته موسم حال موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې غوړې وي او په کویټه او بنو کې به آسمان شین وي په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26 په بنو کې 14 او 23 او په کویټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټیګریډ وي
د مشال ریډیو خبرونو کې مو خبرونه د کرنسی وبای او موسم حال واوریده په روانه غړې کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري په پا پاکستان کې د ګل دورځې د زلزلې د مړو مجموعي شمیره د 290 نه وخت د خیبر پختونخوا کې د ماجوبله ترڅنګ سباندې 300 سکولونه هم وجال شوې په زلزله کې اکثر سکولونه ولې ډیر متاثر کېږي د تعلیم د پرمختګ لپاره یو کارکونکو وایي
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي خاص کر سکولونه نه دا دونه پایداره دونه مضبوط نه وي چې د زلزلې جړک هم برداشت کړي دارنګې مختلف کالجونه هم دي چې هغه فلحال دی شامل نه دي
اسلام آباد وایي د افغان حکومت په غوښتنه د دغه هیواد د سولې په عمل کې د رابطه کار رول لوبولی شي بلخوا د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي طالبانو باندې تر یو څه حده اثر لري خو کنټرول نه
صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې ویلي د نړۍ نه د پولیو په مکمل خاتمه کې پاکستان لوی خنډ دی خو د صحت چارواکي وایي دلته د پولیو کیسونو کې کمی راغلی
زمونږ د خیبر پختونخوا نه 15 کیسز را شوي دي 11 کیسز چې کوم دي نو هغه د فاټانه لاست یئر زما په خیال چې 147 کیسز دا کال لاغې نه صرف 11 کیسز
دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري مشال ریډیو سره اوسئ د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې د سهار په 9 بجو شروع کیږي او په دې اخیری خبری غړې 6 بجو ته سرته ورسیږي د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ او د مشال ریډیو په پته چې تاسو ورشي د غپانې ته نو خپل ویډیوګانې نور ډیر معلومات او تصویرونه هم کتلی شئ رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته د پاکستان د قدرتیا فتون سره د مبارزې ملی اداره ان ډی ایم وای په خیبر پختونخوا کې د ملوشو شمیره د 240 نه اوړېدلې ده او د ملک د نورو برخو په مقابله کې زیات جوبل شوی کسان هم د دې صوبې سره تعلق لري. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې په متاثرینو کې به امدادي رقم د روانې هفتې نه ورکول شروع کړي. په دې حق له نور تفصیل زمون خبریاله رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې ان ډی ایم ای د معلوماتو تر مخه د زلزلې په نتیجه کې د مړو شو شمیر 202 ته رسیدلې دي. په خیبر پختونخوا کې 225 کسان مړه شوي دي او 1303 جوبل شوي دي. په غونډمل کې د جوبل شو شمیر 1909 دي. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په قبایلي سیمو کې 10 کسان، ګلګت بلتستان کې 10، پنجاب صوبه کې 15 او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 2 کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د ړنګ شوي کورونو شمیر 15000 او 3500 دی او په قبایلی سیمو کې 300 کورونه او په ګلګت بلتستان کې 3600 کورونه رنگ شوي دي. د ذکر د 13 ورځې په خبر د دورې په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلې متاثرینو لپاره د امداد اعلان هم کړی وو. د مړو شو لپاره شپږ لکه، جوبل شو لپاره 1,00,000 او د مازیرانو لپاره 2,20,000 روپو اعلان کړی وو. بلخوا د چهارشنبه په ماښام خبری کانفرنس ته د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وه چې متاثره علاقو کې شانګله، بونیر او بردیر شامل او د پاکستان د هوایی پوز د معلوماتو تر مخه په نورو علاقو کې په لویه پیمانه تباهي نه ده شوې. دوی چې سبو وزارتونو ته ویلې شوي دي چې د زلزلې نه متاثره یا تباه شوي د اولسي ځایونو نشاندهي دي وکړی شي. د ده په وینا چې وفاقي حکومت لاړخه خیبر پختونخوا کې مختلفو منصبو د تکمیل لپاره د 1,00,000 روپو اعلان هم شوی دی، پسې کې چې لوارټنل لپاره 26,000 روپۍ شامل دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اورید. رازو د ریپورتونو لړۍ ته په پاکستان کې د ګل د ورځې د زلزلې لوجې په خیبر پختونخوا کې تعلیمي ادارو ته ډیر زیات تاوان رسیدلې دی او د تعلیم صوبایي وزیر وای چې د تر دې د مرا رسیدلو معلوماتو تر مخه تقریبا 800 نه زیات سکولونو ته تاوان رسیدلې دی. د دغه ماشومانو لپاره وزیر صاحب ویلي دي چې د کورونو یا خیمو تنظیم به کوي. په داسې حال کې بیا د تعلیمي چارو پوهان وایي چې حکومت د ړنګ شویو سکولونو د بیا جوړولو کار زر تر زره شروع کړي. زمنګ د خبريال محمد عمران په دې رپورت کې نور تفصیل ورو.
د ګل په ورځ راغلي زلزلې له کبله په خیبر پختونخوا کې د 900 زیات سکولونو ته زیان رسیدلې چې په کې شاوخوا سل سکولونه په مکمل توګه تباه شوي. د سره سره د سواد پونتون په شمول یو شمیر داسې تعلیمي ودانۍ هم شته چېرته چې په دیوالونو کې درزونه راغلي او خطرناک ګرځول شوي دي. په دې اړه چې کله موږ د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عتیف خان نو پوښتل نو هغه وویل چې تر دې دمه د سکولونو د زیان معلومات د تعلیم محکمې راغونډ کړي او هم د دې په بنیاد به اوس دا اندازه لګي چې څنګه دغه ودانۍ بیا رغیدې شي. صوبایي وزیر وایي چې کوم ځای هم ممکن وي موږ به په خیمو، سکولونو کې او یا د کرایې په ودانیو کې د زده کوونکو تعلیم روان ساتو.
سی این ډبلیو والا وایي چې اردندر سه دا هغه کې بیا موږ یا رنټډ یا به د خیمه بندګوت کو ټمپری او بیا به د ریکنسټرکشن دګي دوباره به جوړول غواړي. بل څلارو کو نشته هغه به جوړول غواړي.
د پیښور پوهنتون په خوانی وایس چانسلر او د تعلیمي چارو په پروفیسر قبل ایاز مشال رادیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په خصوصي توګه ډیر سکولونه متاثر شوي. باید وفاقي او صوبایي حکومت په فوري توګه د دې د بیا ودانۍ او رغونې لپاره فنډونه ورکړي.
سکولونو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. نو زمونږ بچي چې کوم دي هغه ډېر پریشانه دي. پکار دا دی چې څومره زیات فنډونه د حکومت سره دستیاب دي، خو هغه په خیبر پختونخوا کې دي، خو مرکز کې دي، یا د فوري طور ایمرجنسي نافذ شي.
هم په دې اړه د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي یو ځوان شفیق گیانی مشال رادیو سره د خبرو په وخت وویل چې د تعلیمي ادارو په شمول ټولو سرکاري ودانیو لپاره لوی فنډونه ورکول کیږي، خو بیا هم چې قدرتي آفت راشي نو زیات متاثره هم تعلیمي ادارې وي.
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي، خاص کر سکولونه، نو دا دونه پایداره، دونه مضبوط نه وي چې د زلزلې جړک هم برداشت کړي. دارنګي مختلف کالجونه هم دي چې هغه فی الحال دې شامل نه دي. دارنګي د یونیسټو کم دی خاص کر سوات یونیورسٹی چکم دا شرنگل چکم دی یونیورسٹی هغه ته هم ویچ جزوی نقصان ورسله
د یاد ولدا چې د 2015 په خنړی زلزله کې درې زره شپږ سوا او یو کم او یا تعلیمی ادارې متاثر شوي وي چې پکې تر دې دمه یوازې شپاړس سوا او پنځه تعلیمي ادارو کې تعلیمي سلسله بیا شروع کړې شوي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ریپورٹ کے مواور دل چھ داغا ورستہ زلزلے پہ خیبر پختونخوا کے سبان دے اتھ سوا اسکولونا ویجاڑ کڑی دی پہ جزوی توگا یا پہ مکمل توگا ورت نقصان رسولے دے پہ داغو کے دا پیخور خار دا اندر شیر بازار سر نزدے میڈل اسکول ودانی ہم شامل دا چھ پکے لا معشومان ناس دی او دا تعلیم سلسلہ پکے جاری دا خود داغا معشومان پکے دا ناس دے پہ وقت دیر دا ویر اخکار دی. تفصیل دا زلان دی سفصیل ریپورٹ کیا برو
د پیښور په اندرشیر سیمه کې د الکانو د میډل سکول په دیوالونو کې د تیر ګل د ورځې په زلزله کې چودی شوی دی. د دې سکول په چودېدلې ودانۍ کې اوس هم نږدې درې سوه ماشومان زده کړې کوي. د دریم جماعت یو زده کوونکی علي عباس چې د کلاس روم په دوو دیوالونو کې یې غټ غټ چودی دی وایي چې دی او ملګري یې په دې کلاس کې له ناستې ویریږي.
او زلزلې په ورځ باندې موږ غوڼه سکول خراب شو. موږ چې لاندې په پوڼو کې ځو ګرو موږ پوڼه ډېر خراب دي کنه اوس موږ د دیوالونو موږ غوڼه شو دي که خدای ما قبل د زلزلې راغلم خدای ما کدا په موږ را پروځي موږ بیا سکول سکول.
د اندرشیر مډل سکول هډ ماسټر محمد جانزیب خان وایي چې دو د سکول د ودانې لزیانه د تعلیم محکمې چارواکي خبر کړي دي او دا چې د سکول د تنګوالي له وجې ورسره د کلاس رومونو پرته د ماشومانو د ناستې بل ځای نشته.
یاره خطر په پګشتره من هایر دابیس ته نو ریم انفارم کړی دي هغه د باګدن اپلیکیشن ورکړل خپل ډیو دا چې دا کړي سړي لګ خطرناک دي پرون بیا او کسي بیا دا چې کوم دا سی ان ډبلیو والو هغه هم راغلی هغه هم دا کړي څو کتل او هغه دا مشاهده وکړه چې دا دا کړي سړي 3.5 mm پوری نو هغه چې دا د کلاسونو کې د دې کلاسونو کې تاسو ماشومان مګې نه وي او دا خطرناک دي د ماشومان د سکیورټي حواله سره.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال رډیو ته وویل چې د زیانمنو سکولونو د سروے او د هغې د استعمال د قابلیت یا نه قابلیت د رپورټ لپاره یې اړوندو ادارو ته هدایات جاری کړي دي.
هغه موږ ټول هغه ته ویلي دي سی این ډبلیو ډپارټمنټ ته چې هغې لاړ شي هغې سروے وکړي که کوم بلډنګ دغه دي ډینجرس دي چې کوم یوزبل نه دي هغې کې موږ فوري طور باندې پورونه دا انسټرکشن ورکړي چې هغې کې فوري ټینټس اویلیبل کې چې په ټینټس کې هغې خپل دغه نارمل اکټیویټي شروع کړي او دویم نمبر باندې رینټیډ بلډنګ ورله وګورئ چې په هغې کې لانګ ټرم هوټلز شي استعمالی دی کنه ځکه که سکول جوړیږي نو هغې باندې خو به کال دوه کال لګي.
د تعلیم د وزیر په وینا په صوبه کې د یو سل ودیرشو سکولونو ودانې ډېرې زیانمنې او یا په بشپړه توګه ړنګې شوي دي او نږدې د 800 سکولونو ودانیو ته لږ زیان رسېدلی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا پښپغو بجو هم په دې سپو و بیا تاسو د مشال دیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ورزو یو بل ریپورت ته د ورسته زلزلې لوجې د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسیدلی دي خو په دغه صوبه کې د نویو جوړ شویو ځایي حکومتونو نه تمه کیږي چې په دې لړ کې به مرستندوی هلو ځلو کې ډېره برخه والي. بلخوا د دغو حکومتونو منتخب غړي بیا وایي چې دوی ته لا اختیارات نه دي ورکړل شوي او متعلقه ادارو ته پکار دي چې دوی د مرستو په دغه هلو ځلو کې شامل کړي. په دې موضوع د هارون باچا ریپورټ اورو.
په پاکستان کې راغلي ورستۍ زلزلې د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو کې لسګونه کسان مړه کړي او یو د پام وړ شمیر نور یې ټپي کړي دي. د صوبې چترال ضلع چې یو څه زیاته ځپل شوې ناظم یې مغفرت شاه وایي قدرتي ناورینونه په هر ځای کې او هر وخت راتلی شي خو که ځایي ادارو ته د حکومت ملاتړ ترلاسه وي نو هغوی کولی شي چې په سخت وخت کې د خلکو مرستو ته حاضر شي.
خبر د وړتیا نه ده بلکې اصل موضوع دا ده چې هغه سیمه چې قدرتي آفت پر راغلی وي یو ځایي اوسیدونکی یې خلکو ته په ښه توګه رسېدلی او مرسته ورسره کولی شي. خو شرط دا دی چې حکومتي ملاتړ ورته ترلاسه وي. دا سیلابونه او زلزلې راتلل زموږ لپاره نوې خبره نه ده. مهم څیز هغه شعور دی چې د قدرتي ناورینونو په اړه باید ځایي خلک ولري. تر اوسه پورې د صوبایي حکومت لخوا موږ ته کومې مرستې نه دي رارسېدلې. د علاقې د خلکو هم موږ ته سترګې دي، زما کور حجرې ته راځي، پر موږ باور لري چې مرستې به ورسره وکړو، او حکومت هم باید دا خبره درک او ژر تر ژره ځایي حکومتونه با اختیار کړي.
د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه زیاته کړه دوی تمه لري چې د پاکستان وزیر اعظم او همداراز د خیبر پختونخوا اعلی وزیر به د چترال دوري وکړي، او دا چې دوی به ځانګړې غوښتنې ترنه وکړي.
له وزیر اعظم څخه زموږ مطالبه دا دي چې موږ ته د پیسې بیلې کړي او هم د غټه مشینري راته راکړي چې د دغه سې یو آفت په صورت کې فوري اقدام وکړی شو او د حکومتي ادارو له محتاجۍ بچ شو. زموږ سیمه خو په ریډ زون کې راځي، معنا دلته د قدرتي ناورینونو د راتګ زیات امکان موجود دی. نو که د یو ناورین په صورت کې چې موسم خراب او لارې بندې وي، موږ نشو کولی چې د ان ډی ایم ای او یا هم اف ډی ایم ای مرستو ته سترګې په لار پاتې شو. د هغې پر ځای باید موږ په خپلو پښو ودرېږو. په دې کې د ولس او حکومت دواړو خیر دی.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع یو جنرال کونسلر شهریار باچا هم دوی ته د اختیاراتو نه ملاوېدو خبره کوي، او له حکومت غواړي چې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه دي د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
فلڈ راځي، زلزله راځي، نو پکا دی یو میکانیزم کار شروع کی. دا نه چې ریسورسز نه د ټول په منځ کې کوآرډینیشن چې نه هغه شی خراب کی. موږ په خپل کپاسټي کې پوره کوشش کوو چې زمونږ سکیږي موږ به کوو. لکه زمون سره خودونه ذاتی دومره ریسورسز خو نه یې کنه. اوس مثلا د چا کور راتاو شه ده، د چا دکان راتاو شه ده، کاروبار خراب شه ده، لکه دا خو بیا مونږ نشو کولای کنه. په کار ده چې حکومت چې دی نو باقاعده یو ډیزاستر مینجمنت سیل جوړ کړي، دلته یو کوآرډینیټر مقرر کړي چې کوته به دا امداد څنګه رسید.
هڅه مو کړه چې د خیبر پختونخوا په یو بل ضلع شانګله کې چې هغلته هم په زلزله کې خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه راغلي دي، د ځایي حکومتونو له غړو سره خبرې وکړو، خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نشو. د مقامي حکومتونو منتخب غړي وړاندیز کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو په کار کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي، تر څو په خبره یې دغه مرستې په سمه توګه او حقدارو خلکو ته ورسي.
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان او پاکستان کې د ورستۍ زلزلې د مرګ جوړلې نه علاوه په زرګونو خلک بې کوره کړي هم دي. په غریزو سیمو کې میشت خلک ګیله کوي چې حکومتونه یې پوښتنه نه کوي. بلخوا مرستندوی ادارې بیا وایي چې دغه سیمو ته په زلزله ځپلو د مرستو لپاره په ورتلو کې د وسلوالو ډلو موجودیت لوی خنډ دی. بلخوا افغان طالبان ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې یې خپلو جنګیالو ته ویلي چې اور بند وکړي. په دې حکله د نجیب عامر ریپورټ اورو.
د فرانسې خبري اژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې زلزله ځپلو دریم شپه هم بغیر له څه قسمه سرپنا نه تیره کړه، او ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې لرې پرتو سیمو ته ځانونه ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړي. ناهیلو زلزله ځپلو د کمپلو، ګرمو جامو او د خوراکي موادو غوښتنه کړې ده. د 1.5 کچې زلزلې په دواړو هیوادونو کې سلګونه کسان وژلې او زرګونه اغېزمن کړې دي. مرستندوی ادارې وایي نه هموارې ځمکې، د مواصلاتو پرې شوې لارې او د بدامنۍ صورتحال د دوی په لاره کې خنډونه اچوي، او دوی اړو خلکو ته په سمه توګه مرستې نشي رسولی. د چترال په دروش کلي کې یو ځایي چارواکي محمد بهادر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي عموما دوی د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره لوازمات لري، خو دا چې څو میاشتې وړاندې په یاده سیمه کې سیلابونه راغلي وو نو دوی ذخیره شوي مرستندویه توکي ټول وار له مخې لګولي وو. نوموړی وایي زلزلې د دوی په کلي کې 2500 کورنۍ له کورونو ویستلې، او دوی یوازې اویا خیمې په لاس کې لرلې، نو د ضرورتمندو خلکو غوښتنې به څنګه پوره کېدې. نوموړی وایي میرمنې، ماشومان او نارینه د صفر نه په لاندې تودوخه کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي، او ماشومان به له داسې یخنۍ ګرانه ده چې ژوندي راوځي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان له ترنګلو حالاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د سرې میاشتې ټولنه وایي په ځینو غریزو سیمو کې وار له مخې د واورو د ورېدو سلسله پیل شوې ده. هلته په افغانستان کې بیا غربي مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د طالبانو موجودیت د دوی مرستې ټکنۍ کوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ ادعا وکړه چې د زلزله ځپلي تخار ولایت دارقد ولسوالي یې نیولې ده. خو ډی پی ای خبري اژانس لیکي طالبانو د زلزلې نه پس د تیرې سې شنبې په ورځ وویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې دوی د خپلې غاړې اوربان اعلانوي. د طالبانو لخوا په دې اعلان کې ویل شوي وسلوالو ډلو ته د خپلو مشرانو لخوا ویل شوي چې مرسته کوونکو کسانو باندې د بریدونه نه کوي، حتی که د افغان حکومت مامورین هم وي. خو دوی وایي که پر طالبانو حمله وشوه نو دوی به ځواب وایي.
هلته د پاکستان نشایع کیدونکې دی نیشن ورځپاڼه خپل یوه لیکنه کې وایي د دغه هیواد د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو مشکلات سیوا دي، چې پکې د پاکستان د مرکزي حکومت د یو وزیر په حواله ویل شوي چې د قبایلي کډوالو بیرته د هغوی خپلو کورونو ته د لیږلو حکومتي ژمنې پوره شوي نه دي. د لیکنې تفصیل د هرون بچان اورو.
د پاکستان د نیشن ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د سرحدي سیمو د وزارت سفران د وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ خبره راغستل شوې چې ویلي دي د قبایلي سیمو اوسیدونکو په تیره مسعود قبایلو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، خو د پاکستان حکومت په تیرو نهو کلونو کې ونشو کړی چې هغوی بیرته په خپلو سیمو کې ځای کړي. نوموړي چې د NTS په نوم د پاکستان حکومت د یوې ادارې لخوا د جنوبي وزیرستان کډوالو ته د جایزو ورکولو لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې له بې کوره کړل شوو قبایلو سره کړې ژمنې یې پوره نه کړې. لیکنه وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزي حکومت یو وزیر په ډاګه منلې چې د کډوالو په برخه کې د حکومت پالیسۍ ناسمې واقع شوې دي. لیکنه کاږي د خواشینۍ ځای دی چې د پاکستان ورځپاڼو او ټي وي چینلونو په خپلو لیکنو او خپرونو کې د کډوالو ستونزو ته د ځای ورکولو پالیسي له منځه وړي. پر دې سربیره چې د پاکستان پوځ په وار وار دعوی کوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تقریبا پای ته رسولي، حکومت لا هم د بې کوره کړل شوو قبایلو خپلو کورونو ته د ورستنولو کوم دقیق پروګرام نه لري. د لیکنې تر مخه عبدالقادر بلوچ غونډې ته په وینا کې یوه بله سمه خبره وکړه چې د افراطیت پر ضد جګړه یوازې د پوځي اقدام له لارې نشي ګټل کېدای، بلکې پکار ده چې د قبایلو د سماجي او اقتصادي ترقۍ غم وخوړل شي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا له امریکا څخه د شپږو F-14 جټ الوتکو د اخیستلو موضوع یاد شوې. لیکنه وایي حکومت کولی شوای دغه پیسې د بې کوره کړل شوو قبایلو بیرته د هغوی کورونو ته پر لیږلو لګولې وای. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په یخېدو راغلې او د هغې هېواد په قبایلي سیمو کې راغلې وروستۍ زلزلې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي، تمه کېدای شي چې د پاکستان حکومت به د بې کوره کړل شوو قبایلو ستونزې په پام کې ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
د بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان په افغان طالبانو کنټرول نه لري، البته تر سهده اثر پرې لري چې د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره به یې هڅوي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې په امریکا کې ویلي وو چې د افغان حکومت په غوښتنه به په دغه د سولې عمل کې او بیا د هغې لپاره په مذاکراتو کې د رابطه کار کردار ترسره کوي. د زبیر شفق ریپورت کې تفصیل اورو.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز همداراز وایي اوس به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پریکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمینه برابرونکي رول ترسره کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ د دې هېواد له یو خبري تلویزیون ټان سره د خبرو پر مهال وکړې. عزیز دا څرګندونې تر هغې ورځې وروسته کړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روانې میاشت په 28 نېټه په امریکا کې د دې هېواد له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ځینو نورو موضوعاتو سربېره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد. عزیز پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډېر نفوس پکې لرو، هغه هم ځکه چې د هغوی د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې موږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته امن غواړي. نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ. موږ صرف همدا کولی شو، نور کار د افغان دولت دی چې هغوی ته څه وړاندیزوي او په کوم ایجنډا ورسره خبرې کوي. موږ یوازې زمینه برابرولی شو. نو زما په خیال پرېکړه به افغانستان کوي، خو زموږ له هغوی سره دا ژمنه ده چې په مستراتیجي هغوی پرمخ بیایي، موږ یې زمینه برابروو. ښاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هېوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هیڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي. عزیز همداراز یو ځل بیا هیله وښوده چې د ژمي له پیلېدو سره سم به په افغانستان کې تروریستي بریدونه کم شي. نو که چیرې افغان دولت غواړي په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډیر دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي. عزیز همداراز زیاته کړه تر اوسه ورته افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو لپاره څه نه دي ویلي. دا یادونه ورده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مری خارګوټي کې پیل شوې وې چې بیا وروسته دا لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خپرېدو له امله وځنډېده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ چې پکې د رواني ګړۍ د مې ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماښام 5:30 بجې دی. د بوریوال کاکړنه د خبرونو لنډیز اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د انتظام اداره وایي په دې صوبه کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 225 تر رسیدلی. د دې ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ژوبل کسانو شمیر تر 1400 اوښتی او هلته زلزلې 14000 کورونه وران کړي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یو څه اثر ور باندې لري د کوم لاري چې کولای سي له افغان حکومت سره خبرو اترو ته وهڅوي. د افغانستان د کونړ ولایتي شورا په دې ولایت کې د زلزلې له زیانمنو سره ځانګړي سوي مرستې کمی بولي. د دې شورا مرستیار حاجی جمال الدین بدر نن مشال ریډیو ته وویل چې جمهوریت ریاست 6 میلیون افغانۍ د کونړ لپاره ځانګړي کړي دي کومې چې کمې دي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو وزارت له جرمني او نورې اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې ده چې په اوسنیو حالاتو کې د افغانان له خپلو هیوادونو نه باسي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په ویانا کې نن پیلېدونکي خبرې اترې د دې لپاره یو هیله ده چې شام د اور له لمبو وایستل سي. جان کیری دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې کړې دي. او د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی وایي چې هیواد یې د اټمي وسلو ترلاسه کولو لپاره پریکړه په 1980 لسیزه کې کړې وه. اکبر هاشمی رفسنجانی دا سرګندونی په روانه اونۍ کې د اټمي وسلو په اړه د ایران یو مجلې ته په مرکه کې کړی.
دا وو بوریوال کاکړ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړه چې پاکستانی ورځپاڼو خپلې ادارې وکړي کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. سیر الظهیریه د مهمو موضوعاتو مهم ټکي وړاندې کوي.
نن هم لکه د تیر ورځې په څیر باندې د پاکستان اکثره د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې په پاکستان کې په زلزله باندې لیکلي. په دې کې د پېښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ او سیلابونو وروسته د زلزلې نه زیاته متاثره شوې خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د تبعیانو صحیح اندازه نه ده لګولې شوې، کوم چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا که څه هم په لومړیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا د متاثره شوو علاقو دوره وکړه او په دغه موقع متاثرینو ته د هر قسم مرستو باور هم ورکړو. خو د هغې باوجود هم داسې علاقې شته چرته چې تر اوسه حکومت رسیدلی نه دی او خلک خپل لګیا دي خپل امداد کوي. ورځپاڼه په صوبایي او وفاقي حکومت نیوکه کوي او وایي چې یو طرف ته وفاقي حکومت وایي چې د زلزلې متاثرینو لپاره به چا ته لاس نه غځوي، خو بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان د متاثرینو د مدد لپاره د عالمی ادارو سره د رابطې اشاره هم ورکړي. د کومې نه چې ښکاره تضاد په نظر راځي، ادارې زیاتوي که څه هم خلک وایي چې د پاکستان ټول سیاستوال او ولس په کامی مسله یو موټی وي، خو که وکتل شي په دې مسله کې وفاق او صوبایي حکومت ځان لا په نظر راځي. په کار و چې وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان دواړو په شریکه د شانګلې دوره کړې وي او دغه رنګ د ټولې خیبر پښتونخوا د متاثرینو لپاره یې په شریکه هلې ځلې شروع کړې وي. دریا اخیری کلی کې باید چې سیاسي مشران د انا قرباني ورکړي او خپل ټوله توجه په زلزله متاثرینو باندې ورکړي، ځکه چې یوازې اعلانونه پورې نه دي بلکې دا متاثرینو ته رسول هم پکار دي. د غرنګ د انګریزي ژبې رسپانډان خپل اداري کلی کې چې پاکستان سره د اوبو او ګیس لوی ذخیرې دي، د کوم چې د هیواد ته لوی فائده ده. ولې اوس دا اندېښنه څرګنده شوې چې پاکستان د موسمي او ماحولیاتي بدلون په لومړۍ کرښه پروت دی. اداري سرکار له په دې خبره غور پکار دی چې څنګه د دې ماحولیاتي بدلون مقابله وکړي او د دې بدلون له کبله کیدونکې تباهۍ مخه ونیسي، ځکه چې دا به د دې وطن په هر یو اړخ اغیز پرې باسي. ادارې مخکې لیکي، وخت راغلی چې پاکستان په دې پوه شي چې د ټولې نړۍ ماحولیاتي مزاج بدلیدونکی دی او په خصوصي توګه دې منطقې ته لوی خطر پیدا کېدای شي. نو وخت لږ دی که پاکستان سبا روغ غواړي نو چې نن د دې لپاره ګامونه پورته کړي او په قومي کچ خپل ځان د خوراکي توکیو په شمول په هر یو میدان کې خود کفیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د آرام سمندر یا بحر الکاهل د سیمې د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو رپورټ کې ویل شوی چې په تیره یوه لسیزه کې د نړۍ سلویخ فیصد آفتونه په دې سیمه کې راغلي. په دې کې خواوشا 15 لکه خلک مړه شوي، 1.3 کروڑ متاثره شوي او دې سیمو ته پکې د 530 اربع ډالرو مالی زیان هم رسیدلی دی. دا رپورټ چې د یادې ادارې مشر شمشاد اختر د تیرې نهې په ورځ په بینکاک کې وړاندې کړو، وایي د دې سیمې حکومتونو ته پکار دي چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د چارو لپاره بجټ سیوا کړي او دا راز د نړیوالې تودوخې زیاتېدو سره د بدلیدونکو موسمونو اثراتو ته ځان تیار وساتي. په دغه موقع شمشاد اختر ویلي، په دې سیمه کې څه باندې 70 کروڑ خلک د غربت سره مخ دي چې زیاتره په ښاري سیمو کې د لویو ودانیو خواوشا کې په تنګو کوڅو او سیمو کې میشت دي، ځنې بیا د غربت له وجې په غرونو او یا د سیندونو په غاړو اوسیږي چې قدرتي افتونه یې نیغ په نیغه وځپي. نوموړي وویل په کار دي چې حکومتونه د افتونو نه وروسته د امدادي کاروایانو ترڅنګ دې ته پام وکړي چې څنګه به دا خلک په مستقبل کې د دې ډول د افتونو د راتللو نه وړاندې محفوظه کوي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه یوه لیکنه کې راغلی چې که څه هم دا مهال په افغانستان کې 10,000 امریکایي ځواکونه موجود دي، خو د دې باوجود په روان کال کې افغان ځواکونه 100 واره د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې د مشکلاتو سره مخ شو. د الجزیره په وینا داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجوده شمیره ډیره ګټوره نه ده، بلکې ځینې څېړونکي وړاندیز کوي چې د جنوبي کوریا په څیر د دلته هم لږ تر لږه 25,000 امریکایي ځواکونه پر ځای کړل شي، ځکه چې جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دغه هیواد د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو په صف کې شامل کړو. په دې لیکنه کې د افغانستان او جنوبی کوریا تقابلي جایزه اخیستل شوې او لیکي چې جنوبی کوریا د خانه جنگي نه بلکې د شمالي کوریا د یرغل د خطر سره مخ و او د مخنیوي لپاره یې د امریکا موجودیت کردار ترسره کړو، خو په افغانستان کې کورنۍ بدامنی ده. دا راز د جنوبی کوریا په ټولنه کې تعلیم او د انساني حقوقو دومره مسله نه و لکه چې په افغانستان کې شتون لري. نو ځکه ځنې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتېدو سره کېدی شي چې افغانانو لپاره د کار روزګار مقیسې واشي، خو امنیتي مشکلات یې کمیدل ممکن نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وایي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې راغونډیږي چې د منځنۍ ایشیا په هیوادونو حمله وکړي. روس دا ادعا وروسته لدې وکړه چې په یو رپورت کې ویل شوی چې د روس د چروس د داعش پر ضد له افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان پوهان بیا وایي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د یو کېدلو امکانات ډېر کم دي. اسمت ساروان په دې حق لدې رپورت لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د اداري رئیس الکساندر بورتینکو فوویل د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې ځینو یې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداري اعلان کړې ده، راغونډېدو د حملې خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کړو خیل وی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیښ کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی د داسې وخت په اصطلاح قوت الته جوړي تر څو د منځنۍ اسیا په هیوادونو شامل وکړي. اما کېدای شي دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک د منځنۍ اسیا هیوادونه تهدید کی.
در روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین در رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللی وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې روسیا د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې هم ورلیږلي دي. دانش کډوخیل وایي ویل کېږي چې ممکن روسیه به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلی کډوخیل همداراز وایي چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې له ډېر پخوا راهیسې شته. خو د عطف نقطه یې په لوګر کې د یوې روسۍ الوتکې له لویدو او د هغه د پیلوټ له نیول کېدو وروسته وه.
دې کوم پیلوټ نیول شوی وو هغه روسانو ته وسپارل شو او دغه وخت نه د روسیې او د طالبانو اړیکې په ښه کېدو دي. داسې معلومات شته چې پاکستان واړی د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې جوړې کی او د هغوی مرسته ترلاسه کړي.
تر دې پخوا د ایران په اړه هم ویل شوي وو چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو افغانستان ته افغان چارواکي وایي د کندوز او غزنی په جیلونو د بریدونو وروسته په هیواد کې د جیلونو امنیت لا نور ټینګ کړی دی. په دې وروسته کې د هلمند ولایت نه یو شمېر خطرناک قیدیان د کابل جیلونو ته استول شوي. د هلمند چارواکي وایي دا د معمول کاروي د خراسانۍ وایي چې دا ګام د جیلونو ماتېدو د خطر د مخنیوي لپاره پورته کړی شوی دی. د احمد تکل ریپورت کې نور حال اورو.
په داسې حال کې چې د هلمند له زندانه یو شمېر خطرناک بندیان د کابل زندانونو ته لېږدول شوي. د هلمند والی وایي چې دا پلازمینې ته د بندیانو د لېږد د عادي بهیر یوه برخه ده. میرزا خان رحیمی وایي کله چې په محبسونو کې د زندانیانو شمېر زیات شي نو ځینې یې کابل ته استول کیږي. ښاغلی رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د بندیانو لېږدول یوه معموله پروسه ده.
د هلمند د زندان معمول په عادي پروسس بعضې هغه متعامین چې هلته دي هغه انتقالي کابل ته ممکن ول هلته درې سوه څلور سوه نفره وي ولې پنځه شپېته نفره انتقال شوي. دا ډېر یو عادي طبیعي روتین کار ده.
د رویټر خبری اژانس د راپور له مخې لشکرګاه ته پر نږدې سیمو د وسلوالو طالبانو د حملو له پیل وروسته چارواکو د دې اونۍ په سر کې 150 خطرناک بندیان کابل ته واستول. ریټر خبری اژانس د هلمند د امنیت قومندانې د ویاند محمود آشنا له قول راپور ورکړی چې وایي دا کار ځکه شوی چې د ځینو ولایتونو له زندانونو د بندیانو د تېښتې کیسه تکرار نشي. په تیرو څو اونیو کې وسلوالو طالبانو د کندوز او له هغه مخکې د غزنی له زندانونو څخه سلګونه خطرناک بندیان خوشی کړل. افغان امنیتي ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې د هلمند مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل شوي او نښتې تر اوسه هم روانې دي. رویټر خبری اژانس لیکي چې که وسلوال طالبان د لشکرګاه له محبس څخه د زندانیانو په خوشي کولو وتوانېږي نو هلمند ولایت به د وسلوالو طالبانو په اډه بدل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند اژانس ته ویلي چې طالبان اکثرا د آرامو ولایتونو پر زندانونو د حملو هڅه کوي او ډیری حملې هم د امنیتي ځواکونو لخوا شنډې شوي. صدیق صدیقي زیاتوي چې د کندوز او غزنی پر محبسونو له حملو وروسته د هیواد په زندانونو کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند همداراز زیاتونه کوي چې د افغانستان د زندانونو ساتونکي امنیتي ځواکونه تل د تیارسۍ په حالت کې دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
په ډان ورځپاڼه کې د خبریال زاهد حسین لیکنه خپره شوې چې پکې نوموړی وایي د پاکستان وزیر اعظم پخوانی جنرال ناصر جنجوا د قومي سلامتیا مشیر په توګه مقرر کړی دی. خو نوموړی د دغې چوکۍ دپاره په ټولو اړخونو هغومره تجربه نه لري څومره چې د دې لپاره ضروري ده. د دې لیکنې مهمې برخې د پامیر ساحل نورو
پوډان ورسپانه کې خبريال زاهد حسین لیکي بل اخره د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتي مشاور په توګه پخوانی جنرال ناصر جنجوه ته دنده وسپارله. تر دې مخکې سرتاج عزیز هم د بهرنیو چارو سلاکار او هم د ملي امنیت. همدا وجه و چې نوموړي ته دا ډېره ګرانه و چې دواړه کارونه پر مخ یوسي. لیکوال وایي پخوانی جنرال ناصر جنجوه یو باصلاحیته قومندان وو او په بلوچستان کې د بلوچ ملتپاله وسلوالو د یاغیتوب پر وخت کار کړی وو، خو د قومي سلامتي مشاور څوکۍ ډېر با تجربه کسته اړتیا لري او هغه ځکه چې د قومي سلامتیا سلاکار نه یوازې له حکومتي ادارو سره همغږي کوي، بلکې ورته د بهرني او ملي امنیت په اړه خپله ماهرانه او علمي رایا هم ورکوي. لیکوال وایي د قومي سلامتیا سلاکار په توګه یو پخوانی جنرال ته دنده سپارل هغه نظر قوي کوي چې په پاکستان کې پوځ د بهرنیو او امنیتي تګلارو پر ټولو خواوو غالب او برلاسی دی. زاهد حسین کاګي مسأله دا ده چې په پاکستان کې نه خو حکومت او نه هم پوځ دا غواړي چې د ملي امنیت عصري او نوی تصور ومني او تر اوسه دې ته خالصتا پوځي معاملې په توګه ګوري. دی وایي دا سمه ده چې د قومي سلامتیا پوځي اړخ مهم دی، خو که یو هیواد غواړي چې په رښتینې معنا په امن کې وي نو په نننۍ نړۍ کې باید د امنیت پراخ تصور او د دې نورو اړخونو لکه اقتصادي امنیت، غذایی امنیت او ماحولیاتي امنیت ته توجه ورکړي. لیکوال وایي امنیتي ګواښونه یوازې د بهرنیو قوتونو په صورت کې نه وي، بلکې د پاکستان په څیر هیوادونو کې متشدده غیر دولتي عناصر یا عاملین هم امنیت ته ګواښ پیښوي. د زاهد حسین په اند داسې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت د امنیت په اړه خپل لنډ تنګ نظر بدلوي، او د دې تر ټولو لوی او واضح ثبوت پخوانی جنرال ته د ملي امنیت څوکۍ ورکول دي. لیکوال په خپله لیکنه کې د نورو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او هند مثالونه ورکوي او وایي په هغو هیوادونو کې د قومي سلامتیا مشاور څوکۍ ډېره مهمه ګڼل کیږي، نو ځکه پکې پوهانو او د بهرنیو چارو ماهرانو ته دا دنده سپارل کیږي. لکه امریکا د پوځي جنرالانو پر ځای د هنری کیسنجر او زبیګنیف بریژنسکی په څیر خلکو ته دا دنده سپاري. په برتانیا کې د دې دندې لپاره په 2010 زیږیز کال کې نوی دفتر پرانیستل شو او هلته په دې وروستیو کې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تکړه ډیپلوماټ مارک لایل ګرانټ ته د ملي امنیت سلاکار څوکۍ وسپارله. همداراز په هند کې هم دا څوکۍ تل پخوانیو ډیپلوماټانو ته سپارل شوې، خو یوازې وسنی سلاکار اجیت دوول پخوانی پولیس او استخباراتي افسر و، خو په پاکستان کې داسې دود نشته. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې خبریال زاهد حسین زیاتوي په پاکستان کې د قومي سلامتیا دفتر هم په سم ډول کار نه کوي، نو له دې سره سره چې د مشاور پر څوکۍ باید یو با تجربه او پوه کس وټاکل شي، دا ضروری ده چې حکومت دا دفتر پیاوړی کړي. خو تر دې هم مهمه دا ده چې پاکستان باید د ملي امنیت تصور په سم ډول تعریف کړي او یوازې ورته د دفاع او پوځي چارو له نظره ونه ګوري.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د صحت نړیواله اداره ډبلیو پی ټو وای تر 2013 کال پورې به د نړۍ نه د پولیو رنس ختموي. پاکستان او افغانستان د نړۍ وازنی دوه هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو یا ګوزن ناروغي شتون لري. د نړیوالو بحرانونو جاج اخیستونکي وی غیر سرکاري ادارې ویلي پاکستان د نړۍ نه د پولیو رنس په ختمولو کې خنډ دی. په دې حق له تفصیل زموږ د خبريال محمد عمران په ریپورت کې اورو.
یوه نړیوالې غیر سرکاري ادارې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د نړۍ نه د پولیو رنز د ختمون لړ کې پاکستان یو خنډ ګرځولې او وایي چې پاکستان د دې رنز نه پاک نشو نو دا به یو وار بیا د نړۍ لپاره یو لوی خطر جوړ شي. کله چې موږ د دې رپورت په اړه د خیبر پښتونخوا د ساسکو ورکولو د پروګرام ای پی آی اسیسټنټ ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه نو پوښتل نو هغه وویل چې دا یو حقیقت دی، خو د تیر کال په مقابله کې پاکستان لوی پرمختګ کړی او زر ده چې دا رنز به زموږ د ملک نه هم ختم شي.
ٹیم کو مقابلہ کے 2015 کے لگا پاکستان کافی امپرومنٹ کرے رہے لگا لاسٹ ٹائم مونگ سر 39 ڈسٹرکٹس انفیکٹڈ ہو دا ٹائم صرف 17 ڈسٹرکٹس انفیکٹڈ تھی کیونکہ 2015 کے لگا سیکیورٹی سچویشن ابیکٹ کلیئر شو کمی چھ کلوزڈ ایریاز ہوئے چاہے کہ بالکل ویکسینیشن بین آف آغا ایریاز اوپن شو مونگ ترو رو لگا اس پا خیبر ایجنس ہے کہ 100% ایکسس ملا ہو شو انشاءاللہ کہ لگا زمون کمی دارا روان دری کیمپین دی کنا دا نومبر دسمبر اور جنوری کدا سے گاڈ فاربیٹ لگا سے ایونٹ پکے اونا شو چاہا زمون پروگرام تا بیا سیڈ بیک ورکی دنیا دا
منی سیئر پروگرسز دیا
د روان کال دوران د پولیو کیسونو په اړه ډاکټر اکرم شاه ویل چې قبایلی سیمو کې تیر کال یو سل وسل ویخت او خیبر پختونخوا کې آتش پیته کیسونه مخې ته راغلي وو ولې روان کال کې قبایلی سیمې نه یوازې یوولس او خیبر پختونخوا نه پنځلس د پولیو کیسونه رپورټ شوي او دا وخت د پولیو رنځ یوازې په پیښور کې شتون لري
زمونږ د خیبر پختونخوا نه پندرہ کیسز را شوي دي گیارہ کیسز چې کوم دي نو هغه د فاټانه فاټانه لاسټ ایئر زما په خیال چې 147 کیسز دا کال لاغې نه صرف گیارہ کیسز دي زمونږ د کیپی چې کومو لاسټ ایئر 68 کیسز دا ټایم چې کوم دي نو صرف مونږ سره 15 کیسز
د ذکر د صحت د محکمې چارواکي په عمومي توګه دا ګیله لري چې په ټولنه کې اوس هم داسې خلک شته څوک چې خپلو ماشومانو ته د پولیو نه د مخنیوي ساسکي نه ورکول غواړي او یا د دې ساسکو په اړه څه شکمن سوچ لري دې لپاره باید هر یو تنو په خصوصي توګه عالمان خپل کردار ترسره کړي د لړکی مفتی اختر او رگزی مشال ریډیو ته ویل
بیماری خلاف ګامونه پورته کول دا د دین اسلام حکم دی او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سیرت مبارکه نه د بیماریانو او خلاف د دعایانو ارشادات هم موجود دي یو مسلمان یو معقول هوشمن انسان د دې مخالفت نشي کولای کوم د بهر استعماری دنیا بارود استعمالو مزایر استعمالو سټینګر استعمالو نو بیا زه وایم چې د پولیو ویکسینیشن حواله سره د هم د کفر فتوی چې ونه لګي نو موږ به د دنیا سره د دې قابل شو چې قدم کیږو
د یادونې وړ ده چې په ټوله نړۍ کې دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه یو ملک کې هم د پولیو رنز نشته او تیر وختونو کې د دې رنز له کبله په پاکستاني وګړو سفری بندیزونه هم لګیدلی وو کم چې وروستو بیا ختم کړل شو محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ سپا شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ
د مشال خبرونو ته غوږی په پاکستان کې د تحقیقاتو مرکزی اداره یا ایف آی ای د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو څانګې د یو غړي نیولی دی په دې تور باندې چې ده د پاکستان د عدالتونو خلاف یو ټویټ کړی دی په پاکستان کې دا اولنۍ گرفتاری ده چې په سوشل میډیا یا په خاص توګه په ټویټ کولو باندې شوې ده د قانوني چارو کارپوهان او د مدني ټولنو غړي وایي دا ګام د رای د اظهار د بنیادي قانون خلاف ورزی ده د پېښور نه د شبیر احمد جان رپورټ کې حال ورو
د پاکستان تحریک انصاف د ټولنیزو رسنو یا د سوشل میډیا څانګې په پیښور کې مشر فرقان مشال لیډو ته پخلی وکړو چې ردی یو ملګری جلال قاضي هم د دوی د سوشل میډیا غړی و ایف آی ای د دې په ضد په ټویټر باندې ټویټ کولو باندې نیولی دی
پراپر کوڈ آف کنڈکٹ دے مونږ داغه مطابق سوشل میډیا ایکټیویټیز چلو او کدا سی په یو ټویټ باندې خلک ریس کیږي د کورونا نو چتیږي او دې ملک کې آزادی رائے سو حیثیت پاتې شي
بلخه په پیښور کې کارکونکو د مدني ټولنې غړي قمر نسیم چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره وړاندې کړ شوی قانون باندې کار کوي وای چې دا بل لا په پوره توګه عملي شوی هم نه دی خو له باید حکومتي ادارې دې د بنیادي حقوقو پام وساتي
موجوده وخت کې د دې قانون نفاذ هم نه دی شوی او هغه نه باوجود چې کوم نه ایف آی ای هغه په یو داسې شی باندې په یو داسې ټویټ باندې رئیسار کړی دی هغه انټروګیشن کوي او پولیټیکلی هغه هراس کوي د عدلی د یو کیس متعلق چې کوم دی خپل کنسرن ظاهر کړی دی نو دا کنسرن ظاهر کول خو د پاکستانی شهریانو چې کوم دی بنیادی حق دی
بلخه په پیښور های کورټ کې وکیل شهاب خټک وایي چې دغه قانون باید عام ولس ته په ډاګه کړی شي ځکه چې د دوی په وینا ځینې وکیلان هم لا د دې نه دي خبر
زمونږ په ملک کې قوانین اکثر مونږ د بهر ملکونو نه ریمیډ راوخلو او د هغه لیول قوانین ناقص کو چې کم لیول ته مونږ لا رسیدلی هم نه یو مونږ یو بل بدقسمتي دا ده چې په خوا به یو قانون رالو نو هغه به په اخبار په ریډیو په ټي وي باندې ځکه چې قانون خلکو ته قول کې دي متعارف کول هغه انتهایی ضروری دي اوس قوانین جوړ شي خو څوک خبر هم نه
د پام وړ ده چې دغه وکیلان او د مدني ټولنو غړي وایي چې د ایف آی ای لخوا د جلال قاضي نیول د پاکستان لومبه داسې کیس دی چې په سوشل میډیا په ټویټ کولو باندې نیول شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
او اوس هم یو کلتوري ریپورت لرو چې پکې د بدر منیر د په حوالہ باندې تفصیل درکو. بدر منیر د فلمی نړۍ یو لوی استورې وو چې د دنیا نه یې سترګې پټې کړې دي. دغه په نوم باندې یو تنظیم هم جوړ شوی دی. دغه تنظیم وایي چې حکومت دې د نوموړي په حوالہ باندې سړکونو یا ځنو لارو ته نومونه ورکړي او په دې حوالہ دې نور هم یو شمېر ګامونه پورته کړي. زمونږ خبریال سراج ظهیر په دې موضوع دا رپورټ برابر کړی.
دال پاکستان بدر منیر فیڈریشن غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې بدر منیر په ټوله نړۍ کې د پښتو د ژبې او کلتور د ودې لپاره کار کړی وو. نو باید چې هغه ته د خراج وړاندې کولو لپاره د پاکستان په پښتني علاقو کې ځینې سړکونه د بدر منیر په نامه کړي. د مشال ریډیو سره خبرو کې دال پاکستان بدر منیر فیڈریشن مشر جاوید یوسفزی وی
څنګه چې تاسو کراچۍ کې روډ د ماسټر نوټ د وحید مراد په نوم باندې مونږ وایو چې لکه بدر منیر ډېر زیات دغه د خیبر پختونخوا باندې احسانات دي او په پښتو ژبه باندې مونږ وایو چې لکه سلیمان روډ چې سلیمان روډ شي مونږ وایو چې دا نوم د بدر منیر په نوم پلیستر حال کې چې کوم اوس نوی بلډنګ کې جوړ شو هغه حال شاته کوم نوی بلډنګ دی هغه کې یو حال دی بدر منیر اکیډمۍ په نوم باندې مونږ د هغې غوښتنه کوو حکومت نه. مونږ وایو چې لکه په کموت کې چوک چې په سوات کې هغه هم د ده په نوم کړی شي.
همداشان په دې موقع د پښتو فلمونو اداکار علي مسلم مشال ریډیو ته وی
بدر منیر چې کوم دی نو بدر منیر خو پښتو یو تاریخ دی. دا اوس خبره ده د روډ لپاره دغه چې د بدر منیر دغه جوړ کی سټیج وي دغه جوړ کی چې پښتو انډستری او پښتو ژبه جمعدا کړې ده.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د خیبر پښتونخوا د کلتور د څانګې ډیپټي ډایرکټر اجمل خان نو پوښتل نو هغه وی چې د اکیډمۍ په حق له خود وی سره سم منصوبه نشته خو په سړک باندې د دوی کار روان دی. نو موري زیاته کړه
هغه لري مونږ د بدر منیر په نوم باندې کړی دی خو بیا هغه ان ایچ ای لاسا بس مونږ بول موډ لګول
د ذکر دا بدر منیر له اوس نه زیات د پښتو اردو پنجابۍ او سندي فلمونه جوړ کړي وو او نوموړي په کال 2008 کې د اکتوبر په 11 نیټه لوګدي ناروغۍ وروستو له دې دنیا سترګې پټې کړې. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیرو شیبو تر رسیدلی یو دلته کې یو وار بیا د بوریوال کاکل نه د خبرونو لاندې زورو.
په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي چې په دې صوبه کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر اوس 225 ته رسیدلی دی. د دې ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې په خبر پښتونخوا کې د ژوبل کسانو شمیر هم تر 1400 وشتی او هلته زلزلې 14000 کورونه وران کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یو څه اثر روباندې لري چې د ده په وینا له دې لارې کولی سي چې له افغان حکومت سره یې خبرو اترو ته وهڅوي. د افغانستان د کونړ ولایتي شورا په دې ولایت کې د زلزلې له جانمنو سوو سره ځانګړې سوې مرستې کمې بولي. د دې ولایت د شورا مرستیال حاجي جمال الدین بدر نن مشال ریډیو ته وویل چې جمهوري ریاست ورته 6 میلیونه افغانۍ د ځانګړې کړې دي کومې چې کمې دي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې ده چې په اوسنیو حالاتو کې دي افغانان له خپلو هیوادونو نه باسي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په ویانا کې نن پیلیدونکي خبرې اترې د دې لپاره یو هیله ده چې شام د اور له لمبو وایستل سي. جان کیری دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې کړې دي. او د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی ویلي چې هیواد یې د اټمي وسلو ترلاسه کولو لپاره په 1900 لسیزه کې پریکړه کړې وه. اکبر هاشمی رفسنجانی دا څرګندونې په روانه اونۍ کې د اټمي وسلو په اړه د ایران یو مجلې ته په مرکه کې کړې دي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدي. امید دی چې دا خبرونه مو خوښ شوې. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غږ بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو بوریوال کاکړ او علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.